ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې دولس بجې دي. په روانه غړې کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي. په دې غړې کې بعد پاکستان د پوز د مشر شمالي وزیرستان او په بنو کې د کډوالو د کیمپ د دورې. په کراچۍ کې د دینی عالم د وجنې. د پنجابی طالبانو لخوا په افغانستان کې د کارویانو زیاتولو او یو شمېر نور موضوعات باندې پوښتنه واوري. خو راځي چې په سر کې د فرخنده اسد نه د دې سات ته د خبرونه واورو.
د پوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان کډوالو ته په بکاخیل کیمپ کې ویلي به کورشي به خلک بزر تر زره خپل سیمه تاسټان شي. په پیښور کې یو سیک دکاندار په کراچۍ کې یو دینی عالم سره د خپل یو ملګری وجل شوی دی او د یوکرين په مشرقي خار میریوپول کې د چاودنو او ډزو اوازونه ریپورت شوی دي. د خبرونو تفصیل. تیر ورځ ته پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ته شمالي وزیرستان د میرلی میرانشاه د تخیل سیمو دوره وکړه. د پوز ته مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر لیکي جنرال راحیل ته د روانو عملیاتو په اړه تفصیل ورکړل شو. جنرال راحیل په نیم قبایلی سیمه بکاخیل کې د کډوالو د کیمپ دوره هم وکړه. دغلته اول ډیری سیمه د وسوالو نه پاکې شوې دي او په نورو کې هم عملیات روان دي، خو وسوالو ته به د موخه په لاس ورنکړي چې واپس د غوسی متلاړ شي او زیات کړه.
اور کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے.
دا چا دے ہم ضرورت نوی کا قبائلی سیما وی او کا بندوبستی سیما چے زمون ما شومان او سپین گیری اغا حالت ترا والی چے پ طرح گرو ی یراوی نو دا خوف ضرورت نشتا. دلتا پ کیمپ کے چے ما شومان وینم نو ما تا ہم افسوس کیگی چے چرتا دغه کیمپ او چرتا د خپل سیمه کور جوان نو زکا ز پ بیا بیا رازم.
اسی لیے میں بھی بار بار آتا.
جنرال راحیل په خپل وینا کې ویل د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو د واپس تک د نیټې په اړه خلاصنه شي ویلې، خو ډیر زر به دوی خپل سیمه تاسټان شي. سوره زوړاندې آی اس پی آر په خپل یو بیان کې دا ویلی بو په وز میرام شاه میرلی د تخیر او دیګان سیمه له وسلوالو پاکې کړې دي. په پنجاب صوبا ګلګیت او د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې سیلابونو او بارانونو کې ګڼ شمېر کسان مړ شوي او ژوبل شوي دي. د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي په روانه اونۍ کې زیاتره مرګ ژوبله په لاهور او د پنجاب په نورو سیمو کې مخې ته راغله. په پنجاب کې 98 کسان، په کشمیر کې 80 او گلگت بلدستان کې 11 کسان وژل شوی دي. ولې زیاتره مالی زیانونه په کشمیر کې خلکو ته اوریدل دي. په زیاتره سیمو کې د حکومت او پوز لخوا امدادي کارونه هم پیل شوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پیښور کې د یو سیک دکاندار د وژنې د زر تر زره د پلټنو امر کړی. پرون د پیښور په نوتیه بازار کې یو سیک دکاندار هرجیت سنگ د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو کې وژل شو. د پیښور د پولیسو مشر اعجاز خان ویلي دغه یو هدفي وژنه وه او دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د نن وړاندې هم په پیښور او شبقدر کې سیک ټولنه په نښه شوې ده او دغه وژنو خلاف یې په پیښور کې مظاهرې هم کړې دي. پرون ماخام د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې نامعلومه وسلوالو د یو شیا دینی عالم په ګډون دوه کسان وژل دي. پولیس چارواکي وایي وژل شوی دینی عالم علي اکبر کوملی د اهل تشید جعفریا الانس د مشر علامه عباس کوملی مشر زوی وو. د مرکزی کراچۍ د پولیسو مشر مقدس حیدر مشال ریډیو ته ویلي علامه اکبر سره د یو ملګری وژل شوی او دوه ساتون کې ژوبل شوی دي. د جعفریا الانس بیان علي احمر زیدی مشال ریډیو ته ویلي په کراچۍ کې د دوی د ګوند مهم غړي او مشران وخت په وخت په نښه کیږي.
مسلسل توګه د یوې فرقې وګړي وژني. دوی د اهل تشیع مهم کسان لکه وکیلان، ډاکټران، سوداګر، دینی عالمان او ټکنوکریټس په نخه کوي. حکومت یوازې تماشه کوي. زموږ د ګوند د غړو د وژنې ذمواري هم باقاعده طور ځینې ډلې مني، خو بیا هم حکومت د دوی په ضد هیڅ کاروایي نه کوي.
د جندالله وسلوالې ډلې د علامه علي اکبر او د هغه د ملګري د وژنې پړه منلې. دغه پیښه وروسته د کراچۍ په ځینو سیمو کې سوګ اعلان شوی او کاروبارونه هم بند دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو امیدوارانو غوښتي چې د انتخاباتو د کړکیچ د هواري لپاره د زر تر زره یوه لاره وګوري. د فرانس پرس خبري اجانس ته یو رپورټ تر مخه شتاین مایر چې پرون کابل ته ورسید له اشرف غنی او عبدالله سره یې لیدلی دي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش او څېړنې حتمي نتیجې باید د روانې میاشتې په لسمه نیټه سرته ورسیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یوکرین په مشرقي خار میریوپول کې له هغې څخه یو ورځ وروسته د چاودنو او ډزو اوازونه ریپورت شوي دي چې د دغه هیواد په مشرقي سیمو کې د یوکرین او د روس په لوو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سناسو څلورو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. اسوسییټډ پریس ته د سیمې نه خلکو د ټلیفون له لارې ویلي چې د خار د مشرقي اړخ نه د درنو چاودنو اوازونه اورېدل کیږي چېرته چې د یوکرین عسکر د بیلتون غوښتونکو خلاف جګړه کوي. د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دوی د دې خبر زیات ثبوت لري چې په یوکرین کې حکومت پلوه عسکر او بیلتون غوښتونکي د دغه هیواد په مشرقي سیمو کې په جنگي جرمونو کې لاس لري. دغه ادارې د ستمبر په 8 نیټه ویلي په دغه هیواد کې په بمباریو تختونو تشدد او وژنو کې دواړو خواو د عامو خلکو ژوند ته نه دی کتلی. روس په بیا بیا په دغه شخړه کې لاس لرل رد کړی دی. او بل خبردار چې عراق د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یو نړیوال ائتلاف ته جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د منصوبې هرکلی کړی او دغه یې د مرستې یو مضبوط پیغام ګرځولی. ولسمشر باراک اوباما دا پلان د تېرې جمعې په ورځ د نیټو په سرمشریزه کې د اسلامي دولت خلاف وړاندې کړ چې د عراق په زیاترو غربي او شمالي سیمو کې کنټرول لري. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د فرانس خبري اجانس ته ویلي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډله د ټولې نړۍ لپاره یو مرګونې ګواښ دی. هغه وویل دا په اصل کې د دوی جګړه ده خو دوی په دې لړ کې مرستو ته ضرورت لري. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخنده اسد نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. د پاکستان د پوځ مشر وای شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجه د وسلوالو کنټرول ختم شوی دی او کډوال به ډیر زر خپل کورونو ته ستانه کړی شي. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې بیګا یو دینی عالم نامعلوم وسلوالو وجلې دی. په دې ورستیو کې پنجابي وسلوالو ویلي په افغانستان کې به فعالیتونه زیاتوي. په دې اړه د افغانستان دفاع وزارت سوای
دا نوې خبره نه ده. منګه د دې سره آشنا یو. زمونږ وسلوال پوځ زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه زمونږ د خپل هیواد نه دفاع کوو، خپل هیواد ساتو.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي په سیمه کې د ارزي کمیونټي سکولونو د مستقل کولو غوښتنه کوي.
ماشومان قوته بجلو شي په نه حالت به جوابس بیا راشي که باد وي که باران وي هغوی لپاره هېڅ قسم بندوبست نشته او میرته نوسي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دغه ویب پاڼه تاسو نور هم ډیر معلومات، خپل ویډیوګانې او تصویرونه کتلی شئ. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته پروند د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان د سفر نه پس نیمه قبایلی سیمه افاربنو بکخیلو کې د کډوالو کیمپ ته ورغلی وو. نو موري کډوالو تخپل وینا کې ویل وسلوالو تبا بیا مقابل اس ور نکړي چې واپس د سیمه تراشي. راحیل شریف ته هم ویل چې کډوال به ډیر زر خپل سیمه ته ستانه کړي شي. په دې حق لرو تفصيل د سیمه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
تیر ورځ د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان میرعلی میرانشاه او د تاخیل سیمو دوره وکړه او اپریشن ضرب اعظم کې مشغول امنیتی سرتیرو سره یې ولیدل. نو موړی ته د شمالي وزیرستان په عملیاتو بریفینګ ورکړی شو. د شمالي وزیرستان دورې نه پس جنرال راحیل شریف نیم قبایلی سیمه بکاخیل کډوالو کیمپ دوره هم وکړه. بکاخیل کیم کې د خپل وینا پر مهال راحیل شریف وې د شمالي وزیرستان دورې پر مهال یو ولیدل چې ډېرې سیمې د وسلوالو څخه پاکې شوې او باقی نورې سیمې به هم زر تر زره پاکې کړي، چې د ده په وینا ترهګرو ته به دا موقعه په لاس نه ورځي چې واپس دغلته بیا راشي. راحل شریف وې بیا کور شوي کډوال غواړي چې زر تر زره واپس ولېږل شي، نو دوی ته مخصوص وخت خو نشي خودلی، خو زر به دغه خلک خپلو سیمو ته واپس لیږي. بکا خیل کډوالو کیم کې جنرال راحل شریف په خپل وینا کې وایي،
اور کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ فاٹا ہو چاہے کوئی،
دا چا دے ہم جورت نوی کا قبائلی سیما وی او کا بندوبستی سیما، چے زمونگ ما شمان او سپین گیری اغا حالت ترا والی چے پا ترہ گروی یروی، نو دا خوف ضرورت نشتا او مونگ تاسو سر طول کوم ولار دے دا فو سر لخ کر پا توگا دا وایم چے زربا اغا ورز رازی چے مونگ با تاسو خپلو سیمو تا واپس بوزو او ستاسو علاقہ کے با خوشحالی رازی. دلتا پکے کیمپ کے ماشومان وینم نو ما ته هم افسوس کیږي چې چرتا دغه کیمپ او چرتا د خپل سیمې کور جوان، نو زکه ز په بیا بیا راځم،
اسیلی مې وی بار بار راتم، اسیلی کور کمانډر صاحب آتے ہیں.
یاد دی وی چې سوبر زوڑان دے د پاکستان فوج مطبوعاتی سانګې ISPR لخوا خبر پانه کې ویل شوی ول چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو خلاف عملیاتو کې تر دې دمه 910 وسلوال وژل شوی او کجوری نا تر د تاخیل اته 30 کیلومتر فاصله باندې مشتمل سیمه د واک لاندې راوستلې. د خبر پانې تر مخه دغه عملیاتو کې تر اوسه 2 امنیتی سرتیری هم وژل شوی، چې 2 سرتیرو یوازې په شمالي وزیرستان کې ژوند د لاسه ورکړی، خو د فوز دغو دعوو په اړه وسلوالو طالبانو سا نه دي ویلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي. 13 شپه په کراچۍ کې په فرقه ایز تشدد کې یو شیا دینی عالم او د هغه یو ملګری وجل شو دي. د پیښې نه پس د ښار په ځنی برخو کې حالات کړکېجن شوي او کاروبارونه بندې. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی دی ریپورت کرا کوي.
د خالی په مخام د کراچۍ عزیز آباد په سیمه کې نامعلوم وسلوالو د یو شیعه دینی عالم په ګډون 2 کسان وجل دي. پولیس چارواکي وایي وجل شوی دینی عالم علي اکبر کوميلي د اهلي تشي د مخکخ ګوند جعفریه الاینس د مشر علامه عباس کوميلي مشر زوی وو. د مرکزی کراچۍ پولیس مشر مقدس هدر 13 شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي علامه اکبر کوميلي سره د هغه د یو بل ملګري وجل شوی او د ساتونکو زخمی دي. عزیز آباد کی بنگوریا گوڑ تا رسیدلی نو وسلوالو د دوی په گاڑی ډزی کړی دی او په نتیجه کې دا پیښه مخې ته راغلی ده. د شیا مسلک ګوند جعفریه الاینس بیان علی احمد زیدی مشال رډیو ته ویلی په کراچۍ کې د دوی د ګوند مهم غړي او مشران وخت په وخت پنه کیږي، نو موړی په حکومت نیوکه وکړه چې د دوی د ګوند مشران نو پساتن کی پاتی راغلے دے.
مسلسل جو ہے وہ ایک فرقے کے لوگ مسلسل
پہ کراچی کی پہ مسلسل توگا دیوی فرقی وگڑی وجنی لگیا دی. دوی دا اہل تشی مهم کسان لکا وکیلان، ڈاکٹران، سوداگر، دینی عالمان او ٹیکنوکریٹس پنخه کوي. حکومت یوازی تماشا کوي. زمنگ دا گون دا غڑو دا وجنی زیمواری هم با قائده تور زنی ڈلی منی، خو بیا هم حکومت دا دوی پزد هیچ کاروائی نکوی. نموڑی زیاده کڑا صوبائی او مرکزی حکومت تونا په کراچۍ کې د فرقې ایست او تریخوالی په ختمولو کې پاتې راغلي دي او باید نور د اخر د امنیت راوستنې لپاره فوج ته وسپارل شي. د یادې پیښې وروسته د کراچۍ په شیعه ګڼمیشتو سیمو کې د ویر فضا ده او په دغو سیمو کې کاروبارونه په مکمله توګه بند دي. د جندالله وسلوالې ډلې د علامه علي اکبر کوميلي او د هغه د ملګري د وجنې پړه په خپله غاړه اخیستې ده.
یاد دی وی د تیرې وی مودېره هسه په کراچۍ ښار کې فرقې ځین ختې روان دي. د دې په نتیجه کې د سنی مسلک ډلو مدرسې او مهم غړي او هم د شیعه مسلک ډلو استوګنځایونه امام بارګاوي او مشران په نخښه شوې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د باختر استوری هم د مشال هفتوار خبرونه ده چې د نن ورځې په خبرونه کې به واوري ورزو یو بل ریپورت ته. په پیښور کې پرون د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په مشرۍ کې د ټولو پاټو سیاسي ګوندونو یو ګډه غونډه شوې ده چې پکې ګډونوالو د پاکستان د آئین، د موجوده جمهوري نظام او د راس د موجوده روان مظاهرو خلاف متفقه فیصله کړی ده. په دغه غونډه کې ویل شوې دي چې د هوا تر ټولو مهمه مسله د شمالي وزیرستان نه په لکونو بې کوره شوی خلک دي او په کار دي چې دغه ته توجه ورکړل شي. په دې حق لا نور تفصیل د غلام غوث ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د روان سیاسي کړکېچ په اړه په پیښور کې د خیالي په ورځ د جمعیت علما اسلام په مشرۍ په ټولګوندیزه غونډه کې سیاسي ګوندونو د 1903 او یایم د آئین د حفاظت، د وزیر اعظم د استعفا، د مطالبې نه د ډډه کولو او د اسلام آباد د احتجاجونو د ختمولو غوښتنې کړې دي. او ټولګوندیزه غونډې د شمالي وزیرستان په پوځي عملیاتو کې بې کوره شوی خلک تر ټولو مهمه مسله ګرځولې ده، او د بې کوره شوی خلکو واپس کورونو ته د لیکدولو غوښتنه کړې ده. د ټولګوندیزي غونډې د سپارښتنو په اړه د جمعیت علما اسلام صوبایي امیر مولانا ګل نصیب خان مشال ریډیو ته وویل
چې د 1903 یا آئین د حفاظت یقیني جوړ شي، د وزیر اعظم غیر آئینی استعفا مطالبه چې ده دغه ګوندونه دي د دینه کلاره شي ډډه دی وکړي. د احتجاج کولو والا تمام مطالبې چې دی نو هغه تسلیم شوي دي، لهذا د هغوی په خدمت کې درخواست دی چې احتجاج دې ختم کړي او کورونو ته دې واپس شي. کل جماعتي کانفرنس دا مطالبه کوي چې په ملک په مهمو مسلو کې دا وخت د ټولو نه اهمه مسله د وزیرستان د متاثرینو ده. د آی ایس پی آر د بیان مطابق اکثره علاقه کلیئر شوې ده، لهذا دا متاثرین دې با عزت طریقې سره واپس خپلو علاقو ته سره د مالی معاونت واپس کړی شي.
هم د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته د واپس لیکدولو په لړ کې د ټولګوندیزي غونډې ته په خپل وینا کې د شمالي وزیرستان د جمعیت علما اسلام یو مشر عبدالرحمن وویل
ټول کمانډر یای چې 80 کیلومتر زکا دا بالکل کلیئر شوی دی، چې کلیئر شوی دی کوم ځای ته ملاږي، هندستان ته ملاږي، امریکا ته ملاږي، برتانیا ته ملاږي، نن ما واپس کا اما ثقافت ته بکیږي، اما غیرت ته بکیږي، اما دین ته بکیږي.
په پیښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ په دې ټولګوندیزه غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی، د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي صدر خانزاده خان، د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم، د مسلم لیگ نون صوبایي مشر پیر صابر شاه او د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر سکندر خان شیرپاو ترڅنګ د 12 سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړو. او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی په دې محل مشال ریډیو ته ویل چې دا د پاکستان په سیاست کې یو مثبت تبدیلی ده چې نن د آئین د بقا او جمهوریت لپاره مخالف ګوندونه هم د حکومت ملګری دي.
یو مثبت تبدیلی نن دا ده چې پاکستان کې د خپل تاریخ نه ټولو د خپل غلطونه زده کړه کړې ده. د دې نه مخکې چې کوم دینو سیاسي جماعتونه به بی اتفاق او په داسې اهم موقعو باندې به هغه بی اتفاقه په وجه باندې د جمهوریت او د ملک او د نظام نقصان کېده، نن د وخت او د حالاتو نه ډېر زده کړه کړې ده ټولو، او دغه وجه ده چې نن سیاسي جماعتونه د یو لوی بحران جوړېدو نه مخکې، د یو لوی نقصان او تاوان رسېدو نه مخکې چې کوم دی ناستي مشاورت کوي چې تاوان او نقصان ونیشي.
په دې ټولګوندیزه غونډه کې په تفصیل سره پر روان سیاسي کړکیچ باندې خبرې اترې وشوې او په عمران خان او طاهر القادری باندې سختي نیوکې وشوې او ټولو سیاسي ګوندونو د 1903 د آئین او په پاکستان کې د جمهوري نظام د بقا ژمنه وکړه. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
او اوس هم یو بل رپورټ. رایټرز خبری ایجنسی خپل یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د حکومت مخالفه مظاهره زیات شوې دي. په دې ورستیو کې لوړ پوړو پوځي چارواکو په پینډۍ کې ملاقات کړي. بلخوا ځینې خلک په عمران خان دا تور لګوي چې د احتجاجونو تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس دی، خو عمران خان او استخباراتي ادارې دا تور نه ردوي. د دې مقالې مهم ټکي د انیس اجمل لاورو.
رائټرز خبری ایجنسی په یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې د اونیو راهیسی جاری د حکومت ضد احتجاجونه د 500 لوړپوړو پوځي چارواکو د رضا کولو لپاره کافی وو، چې دا د دوی لپاره په واک کې د دننه راتللو یو وخت وو چې نواز شریف باندې د استعفا ورکول لپاره فشار واچوي. د پوځي حلقې سره نږدې اړیکې لرونکي یو وزیر چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي، رائټرز ته ویلي دي په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې مظاهرې زیاتې شوې، لوړپوړي پوځي چارواکو د اګست میاشتې په پای کې په پینډۍ کې ولیدل. خو د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پریکړه کړې ده چې دا وخت د ولسی مشرتابه د راغورځولو لپاره مناسبه نه دی، او اعلان یې وکړ چې دا کړکیچ دی د طاقت پر ځای په سیاسي لارو حل کړل شي. د دې وروسته پوست په یو بیان کې د جمهوریت پر ځای ساتلو ژمنه وکړه. دغه وزیر وایي د دې کړکیچ د ختمولو لپاره لږ تر لږه 15 جنرالان د اونیو راهیسی په دې خبره زور راوړي چې پوست دی د دې بحران هوارولو لپاره فعاله کردار لوبوي. یو لوړپوړي امنیتي چارواکي اجانس ته ویلي دي چې جنرال راحیل شریف نیغ په نیغه مداخلت کې دلچسپی نه لري او پوز په سمجوته باور لري. د پوز مطبوعاتي څانګه د تیر اتوار د ورځې د ملاقات پخلی وکړو، خو د زیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. د دفاع وزیر خواجه آصف رایټرز ته ویلي دي چې پوز په اصول ولاړ یو اداره ده. د پوز لخوا چې کوم دریز راځي هغه یو فکر وي. نوموړي زیاته کړه چې پوز د جمهوریت ملاتړ کوي. یوې حکومتي سرچینې بیا د اګست په میاشت کې اجانس ته ویلي دي چې نواز شریف ته د پوز لخوا د تسلي ورکړل شوی وه چې هغه ته به د دندې څخه د لرې کېدو نه ویل کېږي او امریت به هم نه وي، خو په ځواب کې به د هغه حکومت د پوز په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. مقاله د پاکستان د 500 لوړپوړو چارواکو د ریټایرډ کېدو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې دریو لوړپوړو حکومتي سرچینو تر مخه د استخباراتي ادارې مشر ظهیر الاسلام په دغه 500 تلونکو پوځي چارواکو کې یو دی چې د نواز شریف د لرې کولو لپاره فشار اچوي. په دې کې یوې سرچینې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حواله ورکولو سره ویلي چې د حالاتو کې پوز نه دی، خو په استخباراتي اداره کې ځینې داسې عناصر دي چې د نواز شریف د لرې کولو لپاره د عمران خان تر شا ولاړ دي. خو بیا د ISI یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې دا خبره بې بنیاده ده چې ګنې د عمران خان تر شا ISI لاس لري، خو حقیقت دا دی چې د حکومت سکړ ندی. بلخوا عمران خان چې د طاهر القادری په شان د 2014 کال په انتخاباتو کې د دانلې تور لګوي او د وزیر اعظم نواز شریف د لرې کېدو غوښتنه کوي، دا تورونه یې رد کړي دي چې هغه د هر څه د بل چا په حکم نه کوي.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
پاکستانی رسنیو د پنجابی طالبانو لخلی ویلی چې تر دې وروسته به افغانستان کې خپل بریدونه زیاتوي. هلته د القاعده وسلوالې ډلې مشر ویلي چې دوی به په جنوبی اسیا کې خپل فعالیتونه شروع کړي، خو افغان چارواکي وایي دوی د ترهګرو د ځپلو صلاحیت یا وړتیا لري. مشر ګواخ درته په دې اړه دا تفصیلي رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي چې د روسي وکی د افغان او پاکستانی طالبان ترمنځ د ترهګریزو کړنو لپاره همکاري لا نور ډېر شوې ده، چې لوجه پاکستان سره نږدې پر ډیورنډ کرخه پرتو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړې ډېرې شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری نن مشال رډیو ته ویل چې په دې روسیو کې چې پنجابی طالبانو پر افغان خاوره د بریدونو لپاره د خپل پام زیاتولو کوم خبرداري ورکړي، ته هغه د مقابله لپاره دوی تیار دي.
پاکستانی طالبانو او د پاکستان ISI ټول وخت کې د افغانستان د مخالفینو سره مرسته کړې ده، کوي د ټول نړۍ ته نړیوالو ته دا څرګنده ده. که دوی دا اعلان وکړي کوونه کې مونږ ته معلومه ده، ټول وخت مونږ پیشنهاد کړی دی ورته ویلي مو دي پاکستان لوري ته چې د افغانستان مخالفینو ته هلته ځای نه ورکوي، تجهیزي نه. دا نوې خبره نه ده، مونږ د دې سره آشنا یو. زمونږ وسلوال پوځ، زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه، زمونږ د خپل هیواد نه دفاع کوو، خپل هیواد ساتو.
پاکستانی مطبوعاتو د پنجابی طالبانو د مشر عصمت الله معاویه لخلی ویلی چې دوی به په افغانستان کې حمله کولو ته ډیر پام اړوي. د رپورټونو تر مخه دا ډله په وزیرستان کې خوندي ځایونه لري. په همدې حال کې رسنیو د القاعده وسلوالې ډلې مشر ایمن الزواهری د وی ویډیو په حواله ویلي چې جنوبي ایشیا کې به خپل فعالیتونه زیاتوي. د طالبانو پر کړنو ژور نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وایي د القاعده او د پنجابي طالبانو د مشرانو بیانونه سره تړاو لري او پاکستان غواړي یو ځل بیا د هندوستان خلاف د کشمیر جګړې راوټوکي.
پاکستان همیشه په دې کوشش کوي چې پنجابی طالبان او د کشمیر چې کوم جهادي خلک دي هغوی یو بل سره نږدې وساتي. په اوسني وخت کې دوی نش کولای چې په پاکستان کې دغه ډول تربیتي کمپونه هلته موجود وي او نو ممکن دوی د پنجابی طالبان دوی افغانستان کې بیا آباد کی او غلطه تعداد زیات کی او د هند پر خلاف په کشمیر کې استعمال کی. ځل بیا د کشمیری مجاهدینو یا د پنجابی مجاهدینو په اصطلاح ضرورت په هندوستان کې زیات شوی دی او دوی والتزی بریدونه بکوي او غیره خبره ده چې د بریدونه مخ کې القاعده ګواه کړی ده او نظام به په القاعده باندې لګیږي.
دو ورځې مخ کې په برتانیا کې ناټو په خپل نړیواله غونډه کې د افغان ځواکونو سره د مالی مرستې د دوام اعلان وکړ. خو تر دې مخکې امریکا ویلي وو چې افغانستان سره یې امنیتي تړون ونه شو نو د دې کال تر اخره به ټول پوځیان له دغه هیواد وباسي. د امنیتی چارو څیړونکي رحیم الله یوسفزی وایي په داسې حالاتو کې باید افغانستان او پاکستان د ترهګرو خلاف له خلوص ډک کار وکړي او که داسې ونه شول نو بې امنی به دوام ولري.
خارجي ځواکونه که افغانستان لاړم شي او که امریکایان پاتم شي او پاکستان کې د فوجي عملیات خو روان دي شمالي وزیرستان کې دا ښکاري چې بس دغه جنگ به روان وي فوجي عملیات به وي او چې خلاف عملیات کېږي د هغوی هم د جواب ورکولو کوشش کوي نو دا جنگ به روان وي. خو پکار ده چې افغانستان او پاکستان یو بل سره زیات تعاون وکړي. جنگ د لارې نه بلکې د سولې د لارې اول د کوشش وکړي دا مسله شي د خبرو د لارې.
افغان چارواکي پر پاکستان تور لګی چې وسلوالو سره افغانستان کې د بریدونو لپاره مرسته کوي خو اسلام آباد تل دغه سي تورونه رد کړی دي.
بلخوا د خیبر ایجنسی خلکو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې دغه سیمه کې روان کمیونټي سکولونو ته ریګولر یا د مستقل حیثیت ورکړي. دوی وایي چې د دې سکولونو خپل ودانۍ نشته او زده کوونکي د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د ځایي خلکو په وینا کې د سکولونو ته مستقل حیثیت ورکړل شي نو په سیمه کې به تعلیم ډیر پرمختګ وکړي. په دې حق لا د سیمینا د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری نور حال لري.
د خیبر جنس خلک وایي چې د فاټا سیکټریټ یوې پرمختیایي پروژې تر لاندې دلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې په بیلابیلو کلیو کې یو شمېر کمیونټي سکولونه په حجرو او کچه ودانیو کې خلاص شوي دي او په سلګونه زده کوونکي پکې سبق وایي. خو اوس حکومت له پکار دي چې دغو سکولونو ته مستقل حیثیت ورکړي او دې دپاره پخې ودانۍ جوړې کړي. په دې حقلا د خیبر جنس یو مشر ملک تاج جودین مشال ریډیو توای
کوم کمیونټی سکولونه چې دا په پروجیکټ باندې شروع شوی و اته کال وشو او زمونږ دا د ګورنمنت اف پاکستان ته یو چې دا ریګولرایز کا د لبرډینګ جوړ کا چې کوم شرخوان دغه دا به زیاته شي ورسره چې کوم غریبان دا هم نه محرومه کوي. او بل دا خبره چې کوم دای سکولونه دي سٹارټ دي فحال دي د لبرډینګ باندې جوړ کا چې کوم سازان دي دا ګور ریګولر کا چې جونټان ډیر زیاتی سکولونه ډیر کم دي او دا تعداد هم ډیر زیات نه پکارش دای سکولونه فحال شي.
او د دې سیمې او بل تن نور ساته پر وای چې په دې سکولونو کې ماشومان ته اسانتیا وینشته او باید دا ټول دې په سمتوګه تیار کړی شي.
ماشومان په وته بجلو شي په نهلس بجو واپس بیا راشي کا بود وی کا بران وی غوړ په ریس کې سم بندوبست نشته او مرته نوستي. نو موږ د حکومت نه د مطالبه کو چې کوم سکولونه جوړیږي کار پر روان نه چې په غو باندې کار تی شي او کوم چې نه جوړ شي او کوم دغه کنسغه نه پاتې شي په کوم چې دم پکې شامل شي.
په خیبر جنسې کې کمیونټي سکولونو ته د مستقل حیثیت ورکول په حق مشکل په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټی ډایریکټر آزاد خان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
دا کار دی چې کمیونټي سکول
خپل ریسورسز تا ګورو د ریسورسز سره سره ریګولر کوو یعنی بجټ تا ګورو چې موږ سره ای ڈی پی نه موږ باقاعده دا ریګولر کوو خو ای ڈی پی چونکې په یو ځل باندې دومره ډېر بجټ وي نه چې په یو ځل باندې دا ټولې فاټا والا ریګولر کړو او سره سره دا ټول بجټ چې دی ټول صرف ریګولرایزیشن ته هم نشو کنورټ کولې په هغې کې موږ اپګریډیشن هم کوو هغې کې موږ فرنیچر هم ورکوو په هغې کې اډیشنل رومز هم ورکوو کړم ایون دا چې دی ځل خو موږ سولرایزیشن هم کوو د ایجوکیشن بلکې دا د گورنر ډایرکټیو لاندې دا ځل بیا زموږ لس سکولونه چې کوم دي په کمیونټي سکولز کې ریګولرایز کیږي په تیرا میدان ایریا کې
د خیبر جنسې خلک وایي چې که دغو کمیونټي سکولونو ته مستقل حیثیت ورکړل شي نو د تعلیم شرح به ورسره ډېره ښه شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د فرخند اسد نبا د خبرونو لنډیز واورو.
د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان کډوالو ته په بکاخیل کې ویلي فکر شي به خلک بازار تر زرخ پولیسو متستانه شي. هغه پروند شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلی او بکاخیل سیمو دوره وکړه او د غلطي د عسکرو سره هم ولیدل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پیښور کې د یو سیک دکاندار د وژنې د زر تر زره د پلټنو امر کړی. پروند پیښور په نوتیا بازار کې یو سیک دکاندار هرجیت سنگ د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو وژل شو. په پنجاب صوبه گلګت او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې سیلابونو او بارانونو کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي او ژوبل شوي دي. د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي زیاتره مرګ ژوبله په لاهور او د پنجاب په نورو سیمو کې مخې ته راغلي. پرون ماښام په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د یو شیا دینی عالم په ګډون دوه کسان وژلي. پولیس چارواکي وایي وژل شوی دینی عالم علي اکبر کوملي د اهل تشید جعفریا الاینس د مشر علامه عباس کوملي مشر زوی وو. جندالله وسلوالي ډلې پرامنلې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو امیدوارانو غوښتي چې د انتخاباتو د کړکېچ د هواري لپاره د زر تر زره یوه لاره وګوري. د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټ انټرنیشنل ویلي دوی د دې خبرې زیات ثبوت لري چې په یوکرین کې حکومت پلاوه عسکر او بیلتون غوښتونکي د دغه هیواد په مشرقي سیمو کې په جنګي جرمونو کې لاس لري. د یوکرین په مشرقي ښار میریوپول کې له هغې څخه یوه ورځ وروسته د چاودنو او ډزو آوازونه رپورټ شوي دي چې د دغه هیواد په مشرقي سیمو کې د یوکرین او د روس پلاوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سناسو څلورو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. او عراق د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد یو نړیوال ائتلاف ته جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د منصوبې هرکلی کړی.
دا و فرخنده اسد چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په غاړه واورو.
نن آج او مشرق ورسپانې خپلې ادارې د سیلګرې په حواله لیکي او وایي چې اوس د مرکزی حکومت نه ټول واک، پیسې او انتظام خیبر پښتونخوا صوبې ته اوړېدلې دي او دا محکمه اوس د لوبو او سیلګرې د وزارت لاندې کار کوي. نو ځکه د صوبایي حکومت ذمہواري جوړیږي چې د سیلګرې د ودې لپاره کار وکړي او هسې هم د سیل لپاره خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې یو ځانګړتیا لري. ادارې وایي چې د تیرې اوږدې مودې راسې سیلګري د خیبر پښتونخوا مخه نه کوي او د هغې وجه سوات او قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو قبضه ده. هر څوک اوس پاکستانی پوز دغه سیمې د طالبانو له واکا آزاد کړي خو بیا هم غیر ملکی سیلانیان دلته راتلو نه یریږي. البته ملکی وګړي بیا هم دغه سیمو ته د سیل دپاره ځي. ادارې وایي چې یو طرف ته د سیلګرۍ د ودې دپاره د سوات ملمجبي سیمه کې په لویو پروژو کار روان دی، نو بل طرف ته ضروري ده چې حکومت د امنیتي وضع دپاره د زړه د اخلاصه کوششونه وکړي، ځکه چې اوس هم بهر ملکی سفارتخانې خپلو ښاریانو ته دغه سیمو ته د تلو اجازت نه ورکوي. بلدا چې د سړکونو په جوړولو او بحالۍ خصوصي توجه پکار ده او ورسره دغه سیمو کې د امروزه استعمال سیزونو شتون ډېر ضروری دی. نو د اقداماتو سره ممکن ده چې خلک بیا د دغه سیمو مخه شروع کړي. د دې ترڅنګ بازي ورسپانو خپلې ادارې ملک په روانو بارانونو، سیلابونو او د دې په تبایل کې دي. دغه لړکی جنگ ورسپانو وایي چې یو طرف ته د موسمیاتو محکمې پیشنګوي غلطه ثابته شوه او دومره ډېر بارانو شو چې د لاهور، پینډې او سیالکوټ په ګډون د پنجاب بازي خاورونو د سندونو منځ نظر وړاندې کولو، نو بل طرف ته هندوستان هم په سندونو کې اضافي اوبرا پرېښودې چې ورسره د پاکستان مسله یو په دوه سوه شوه. اداریه وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ په باقاعده توګه دا لوزنامه موجود ده چې کله هم زیاتو بارانونو کې دوی اضافي اوبه پرېږدي نو اول به پاکستان خبروي، خو هر ځل د هندوستان حکمرانان د دغې لوزنامې خلاف ورزي کوي. او بله دا چې د سنتاس لوزنامې په ضد هندوستان په دریابونو ډیمونه جوړوي چې ورسره د پاکستان د برخې اوبه کمیږي، او دا شان ورځ په ورځ پاکستان د خشکسالۍ اړخته روان دی. اداري اخره کې لیکي چې دواړو ملکونو لا د ښه ګاونډیانو په څیر په کار وه چې هر کله په یو ملک څه تکلیف یا مصیبت راتلو نو باید چې بل ملک ورسره مرستې کولې، او دا شان به یې د یو بل مصیبت کمولو. خو د بده مرغه هندوستان کله هم دغه رویه نه ده خپله کړې، او هر وخت د دې موقع په تلاش کې وي چې کله هم پاکستان په څه مسله کې ګیر وي هندوستان ورته دغه مسله لاسیوا کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه لیکي د عوامي تحریک او تحریک انصاف مشران وایي دوی د یو نوي او ښه پاکستان د جوړولو لپاره راوتي، خو د دغه مظاهرو له وجې نه یوازې د هیواد اقتصاد ته زیان رسیږي بلکې خلک یې هم د مشکلاتو سره مخامخ کړي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ دواړه امیدواران وایي د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره به کار کوي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د عمران خان او قادری مظاهرو پاکستان د نوو مسلو سره مخامخ ک. دا وخت چې ټول خلک ټلویزیونونو ته ناستي او غواړي چې د روانو مسلو زر تر زره سناسه حل راوځي. په اسلام آباد کې مظاهره کوونکي د سو ورځو نه ډیره دي، ځای پر ځای په کنټینرو لارې بند کړل شوي دي. پولیس هم په دې ټوله مسله کې د مشکلاتو سره وړاندې دي. بلخوا په وس چې دغه هیواد یوه مضبوطه اداره ده، د دې ټولو حالاتو جایزه اخلي، خو باید چې په روانو سیاسي شخړو کې د امنیت ذمہواری سر ته رسولې وي نو د خبرو وړاندیز یې وکړ. کله چې مظاهره کوونکو د پی ټی وی په دفتر حمله وکړه او د ودانۍ نه وتل نو د پوز زنده‌باد نارې هم وهلې. ورځپاڼه لیکي اوس هم د دغه مظاهرو د مقصد په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کیږي، او بیا طاهر القادری چې د کینیډا نه راغلی او دغلته مظاهرې پیل کړي په اړه یو شمېر شکونه هم دي. بلخوا د عمران خان مقاصد څرګند دي، هغه غواړي دومره سیاسي ګډوډي پیدا کړي چې موجوده حکومت لري شي، بیا له سره انتخابات شي او د وزیر اعظم جوړ شي. ډان لیکي عمران خان او قادری وایي دوی به یو نوی پاکستان جوړوي چې پکې به بجلی مفته او ډېره وي، هر چاته د خپل خوخي نوکری ملاویږي، خو چې کله ترې تپوس وشي چې د هر سبا څنګه وي نو بیا یې په جواب نه پوهیږي. د تحریک انصاف ته یو کال نه زیات وخت وشو په خیبر پختونخوا کې حکومت لري، خو په صوبه کې خلک ګڼ شمېر مشکلات لري. بلخوا فارن پالیسي لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ امیدوار عبدالله عبدالله غواړي د انتخاباتو حتمي نتیجې یو ځل بیا رد کړي، ځکه چې په روانه اونۍ کې به حتمي نتیجې مخې ته راشي او داسې تمه کیږي اشرف غني به دغه انتخابات وګټي. د دې لپاره چې په دغه هیواد کې ستاوتریخوالی مخې ته را نشي، د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه غواړي عبدالله له هم څه داسې واک اختیار ورکړي چې تر مخه ترې په افغانستان کې د نور تاوتریخوالي مخه ونیول شي او د نوي حکومت د جوړېدو دغه عمل اوس سر ته ورسیږي. افغان چارواکي وایي د افغانستان د راتلونکي حکومت د استحکام زیاتره دارومدار به د اشرف غني او عبدالله ترمنځ په باور او د یو بل د کارونو او پالیسو په منلو وي. دواړو مشرانو د تیر زیارت په ورځ د ناټو مشرانو ته یو غټ خط هم لیږلی چې پکې د افغان امنیتي عسکرو سره د مرستې او دوی ته د روزنې ورکولو غوښتنې شوې دي. دواړو د اهم ویلي د افغانستان د ښه راتلونکي او بیا ودانۍ لپاره به په ګډه کار کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نړیوالو رپورټونو په سلسله کې ورزو یوکرین ته. کیف وایي د یوکرین او روس ولسمشرانو تایید کړی دا چې د یوکرین په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ ډزبندي تر ډیره مراحت کیږي. د یوکرین د ولسمشر دفتر ویلي ولسمشر پیټرو پوروشنکو د خالی پورز یعنی پرون خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې په هغه لارو چارو خبرې کړې دي چې لمخه یې د جمعې د ورځې ډزبندي دوام وکړي. په دې حق لنور تفصیل د اجمل اند ریپورت کې اورو.
د اوکرين د ولسمشر له دفتره خبره شوی خبر پانه وایي دواړو مشرانو پر دې ټینګار وکړ چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان باید د وضعیت په څارنه او اوکرانیانو ته د بشري مرستو په رسونه کې د همکارۍ لپاره ډېر ښکیل ووسي. د جګړې دواړه خواوې یو بل له اوربند څخه په سرغړاوي تورنوي، خو په ډونیتس کې چیرې چې د ښار هوایي ډګر ته نږدې جګړه روانه وه او همدارنګه جنوبي بندري ښار ماریوپول کې د شنبې په ورځ وضعیت آرام و. سره له دې هم د اوکراین د امنیت او دفاع د شورا ویاند اندري لیسینکو وایي د اوربند له اعلان وروسته هم روس پلو بلتون غوښتونکو لږ تر لږه لس ځلې د حکومتي ځواکونو پر مورچلو ډزې کړي دي. دی وایي وروسته له هغې چې اوربند اعلان شو د تروریستانو پر ضد د عملیاتو په سیمه کې په عمومي توګه وضعیت آرام و، که څه هم د جمعې په ورځ په ماښام یې او تېره شپه د تروریستانو لخوا د پارونې ځینې هڅې وشوې. په تیرو څلور ساعتونو کې یاغیانو پر حکومتي پوستو اته ویټ ځلې ډزې کړي چې لس دا بریدونه د اوربند له اعلان وروسته شي، خو د بلتون غوښتونکو مشر بیا ورته ادعا کړې او ویلي دي حکومتي ځواکونو د ډونیتسک جنوب ختیځ په توغندیو ویشته. ناتایید شوي رپورټونه وایي چې د شنبې په ورځ وختي په یو کمین کې د اوکراین د حکومت د پلوي ځواکونو یوولس تنه وژل شوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې ادارې د ټویټر له لارې ویلي هغه لارې چې لوهانسک ته یې مرستې رسولې د توغندیو د بریدونو له کبله اړ شوې چې بیرته په شا شي. د اوربند دولس ماده ایزه موافقه د جمعې په ورځ د بلاروس په پایتخت مینسک کې په هغه خبرو اترو کې لاسلیک شوه چې پکې د اوکراین د حکومت روس پلو بلتون غوښتونکو روسی او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازو برخه لرله. رپورټونه وایي د دې جوړجاړي له مخې دواړه خواوې بل هغه سیمو خپل ځواکونه په شا کوي چې د تودو جګړو ډګرونه دي او همدارنګه به خپلو کې بندیان تبادله کوي. د اوکراین ولسمشر پوروشینکو ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ لپاره اوږدمهالې حل لارې وموندل شي. ویل کېږي چې تر اوسه د دې کړکیچ په ترڅ کې 2600 کسان دواړو خواوو ته وشل شوي دي.
د اجمل اند ریپورت مو اوریده. د هندوستان ناخ پریدونکې د هندو ورسپانه په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی په حواله لیکي چې اسلام آباد کې د مرکزی حکومت پر ضد د روانو مظاهرو او له دې وجې رامنځته شوی سیاسي بحران په اړه نوموړي څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې سیاست کې د پاکستانی پوځ مداخلت د ملک نور د بې ثباتۍ خواته بیایي. مشیر وخت د مقاله غټ ټکی درته وړاندې کوي.
د هندو رسپانې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان اوسنی سیاسي مشکل ته باید د ژور بحران د نښو په څیر وکتل شي، ځکه چې د رسپانې په خبره کې هم پارلمنت کې ډیرو سیاسي ګوندونو د کمزوري جمهوریت ملاتړ کړی، خو بیا هم داسې قوتونه شته چې د جمهوریت خلاف دي. امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی لیکلی چې کڅه هم پوز نیخ پنیغه د کودتا د لاري د حکومت اخیستو ته تیار نه دی، خو بیا هم دوی د جمهوریت د بې ثباته کولو یو لامل په هیڅ موجود دی. هغه لیکلی چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف او د پاکستانی نژاد کینیډای مولا طاهر قادری مظاهره چان اسلام آباد کې راغون شوی او غواړي حکومت استعفا ورکړي. دوی تور لګی چې 15 میاشتې په خوا شو انتخاباتو کې درغلی شوی، نو ځکه د مسلم لیگ نون روان حکومت د پاتې کېدو جواز نه لري، خو حکومت بیا دا ردی. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان پوز ویلی و چې د وزیر اعظم دفتر او د پارلمنت ودانۍ ته به مظاهره کوونکي نه پریدي، خو نه پولیسو او نه هم پوز دا خلک له مخکې تک څخه منع کړل. حسین حقانی لیکلی چې د نواز شریف د حکومت یوازې 15 میاشتې کېږي، نو د هغه د لری کولو لپاره د عمران خان او طاهر القادری غوښتنې حیرانوونکې دي. عمران خان د کرکټ د اصلاحاتو په کارول سره پوستا په اشاره ویلي چې دریم امپایر به فیصله کوي. یاد دی وی چې د عمران خان د ګوند صدر جاوید هاشمی ښکارا تور لګولې چې عمران خان د تحریک انصاف مشرانو غړو ته ویلي وو چې د پوز لوړپوړي افسران یې ملاتړ کوي. د لیکوال په خبره پاکستان د پوز لخوا د مستقیمو او غیر مستقیمو مداخلو یو اوږد تاریخ لري. لیکوال وایي پوز اکثره وخت له تشدد د ډکو مظاهرو او سیاسي بحران وروسته د حکومت چارې په خپل لاس کې اخیستي. په مقاله کې راغلي چې د یو منتخب حکومت خلاف اسلام آباد کې رواني مظاهرې په داسې مهال کېږي چې د جاسوسي ادارې ISI د مشر په شمول د 15 لوړپوړو پاکستاني پوځي افسرانو د کار موده په ختمېدو ده. پخوا هم داسې شوي چې پاکستان کې پر منتخبو حکومتونو د ځینو پوځي مشرانو پر ځای د نورو کسانو د ټاکلو په مهال د خلکو د مظاهرو د لارې فشار اچول شوی.
د هندو رسپانې لیکلي چې پاکستان کې د پوځي کودتا په وخت ځینو سیاستوالو هم د هغو سره مرسته کړې، خو اوس حالات یو څه بدل دي. پاکستان کې لوی سیاسي ګوندونه نه غواړي چې د خپلو سیالانو سیاستوالو پر ضد د پوځ سره لاس یو کړي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان پوځ ټینګار کوي چې کومه سیاسي ایجنډا نه لري، خو لا هم د پوځي جنرالانو سوری محسوسېږي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه تا غواګی د خیبر پښتونخوا د سیلګری صوبای وزیر وای د پاکستان د سیلګری د پرمختګ د ادارې یعنی پی ټی ڈی سی هغه نورلس سرکاري هوټلونه چې وړاندې د مرکز سره او صوبې ته حواله کړی شوې دي او د دې مالی ګټه به هم اوس د مرکز پر ځای خیبر پښتونخوا ته راځي. په دې حق لا د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان دا رپورټ راغلی.
د خیبر پختونخوا د سیلګری او لوبو صوبای وزیر امجد پریدی مشال لیډو ته ول چې د اتلسم آئینی بدلون ورستو ټول سرکاري هوټلې چې کم د پی ټی ډی سی د لاندوي مرکز درې وڼ صوبو ته ورکړوي، هولې د زیاتې ګټې د وجې د خیبر پختونخوا نورلس هوټلې دوی د ځان سره بغیر آئینی توګه ساتلې وي. ولې دوی وایي چې د تیر او موجوده صوبای حکومتونو په هلو ځلو دغه نورلس وړه هوټلې اوس خیبر پختونخوا ته حواله شوې.
حکومت چې دا خپل کوشش وکړلو او د هغه کوشش پر دې کې د پی ټی ډی سی چې څوره پراپرټیز دي دا پراپرټیز مو د لا نه ویټ کړی دا د صوبې حق او دا مو د وفاق نه وخستلې. دا تقریبا څه نن هوټل دی په ټولې صوبې کې چې شارټ کټ تاسو وایئ چې کلام کې هم دی بیرج مدین سوات کې چترال کې ناران کې گلیاتو کې ایوبیا کې دا هر هغه سیاسي مرکز چې کوم دی د صوبې زړه په هغه کې دا پی ټی ډی سی هوټل دی.
بل خو دا پی ټی ډی سی یا په پاکستان کې د سیلګری ته د ودې ورکولو ادارې یو چارواکي ډیپټي ډایرکټر یار محمد مشال لیډو ته وویل چې د سربا خیبر پښتونخوا ته ډیره مالی ګټه ترلاسه شي، خو له دوی وایي چې د تیرو 13 میاشتونو په دغه سرکاري هوټل کې پسونو کارکونکو ملازمینو تنخواګانې بندې او باید دوی ته زر تر زره دغه تنخواګانې ورکړې شي. سیلګری صوبائی وزیر امجد افریدی مشال لیډو ته ویل چې دوی د روان کال بجټ کې 10 کروڑ روپے دغه لپاره مختص کړی دي او نه یوازې به په دغه هوټلو باندې دا لګي بلکې دغه ملازمینو ته به زر تر زره خپل تنخواګانې هم اوس ورکړي شي.
څوره ملازمین دي د هغو تنخواو دپاره مو 10 کروڑ روپے په د فاینانشل ایئر کې مختص کړی دي، بلکې تیرې 13 میاشتونه دوته تنخواه نیم نه دي ملاو. نو دا تنخواه به هم انشاءالله ویک ټایم کې دوته ملو شي. دې کې ډېرې قیمتي پراپرټیز دي، د دې رینوویشن به کوي او صبح خیبر پښتونخوا او د سپورټس اینډ ټوریزم ډپارټمنټ دا به خپله رن کوي او د دې چې څوره آمدن وي دا به دغه غریب صوبې ته ملاویږي.
دا سیلګری صوبای وزیر زیاته کړه چې اوس په دغه 1900 سرکاري هوټلو ګټه د مرکز په ځای خیبر پښتونخوا صوبې ته راځي چې ورسره به د دې صوبې مالی حالت هم او سیلګری به هم ډیره وده عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه تا اوغوګی د خیبر پښتونخوا سیلګریزه سیمه سواد کې زمیداران وایي چې سکهل په ملک د سیاسي اړیګړي له وجې د دوی قیمتي میوه او سبزیانه د خرڅېدو نه پاتې شوې او په لکونو روپوي زیان ورته رسیدلې ده. د زمیداران وایي د مشال ریډیو سره خبرو کې چې دوی ته حکومت د توجه ورکي او په دغه لړ کې د ورسره مرسته اعلان کړي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان دوی سره خبرې کړې دي او د ریپورت کې تفصیل راکوي.
د سواد زمیداران وای چې دا وخت په سواد کې یو شمیر میوې چې پکې سیوان، شلتالان، الوچې او دغه رنګه د یخو سیمو سبزیانې چې پکې مټر، ټیپر، الوګان او یو شمیر نورې سبزیانې کیږي او هر کال دغه سبزیانې او میوې دوی ته ښه کاروبار ورکوي، ولې د پرله پسې احتجاجونو او لارو بندیز له وجې د سواد ضلع په زرګونو زمینداران او سبزیانو میوو کاروبار سره تړلي خلک د مالي مشکلاتو او تاوانونو څخه مخ دي. ځینې زمینداران وایي چې دوی ته په باغونو کې میوې پاتې دي او خاکیږي، ځکه چې د درنو او بیا په مقامی توګه احتجاجونو له وجې لارې بندې دي. په دغه کې یو تن بخشیر علي چې په باغونو کې مالونه اخلي او خرڅوي وایي،
تر نه دي خلک پیرې کې پړیان مالونه نه اخلي، تیرې نه نه لري، بل ګاډي لیټ کیږي رسی نه مارکیټ ته، دغه کو مارکیټ ته ګاډي لیږي شل زر روپۍ کرای یا هغه 45,000 روپۍ کرای باندې نه ځي، لکه پساویږي کنه ګجروالی ته زمون ګاډي ته هغه بلاره کې پساو شو دوه دوه ورځې ولاړو، هغه چې مارکیټ ته ورسېدو 4-500 روپۍ باندې بشل دالو خرڅېد، هغه بس 150 روپۍ خرچ کړي. دغه شان د فیصل آباد ته زمونږ څومره ګاډي تلو د هغه ایسار شي دي د درنو د وجې، هغه مطلب درې چلته کې رسیدلی نو کو په 300-400 روپۍ په کارټن خرڅېدو، هغه بس 150 روپۍ باندې خرچ کړي.
د باغونو یو مالک سلیمان وای چې ټول کال مهنت وکړي او د میوو په خصمانه په لکونو روپۍ خرج کړي او دغه لپاره قرضې هم وکړي، ولې سخت کال دوی کاروبار ته لوی زیان رسیدلی دی.
زما خپل باغونه دي او د املکو، د قوبانو، د الوچو، د شلتالانو، کله چې دا حالات خراب شو، د دې حالات خرابېدو په وجه باندې درنو په وجه سیلاب په وجه زموږ په باغونو غټ اثر پرېوتو، چې یو کریټ په 3,500 خرڅېدو، هغه دې وجه 2,500 لا 200 لا راغې، د هغې وجه مونږ په باغونو کې میوې پاتې کړې، په پاتې کېدو وجه باندې باغونو میوې خرابې شوې.
د سبزو په منډهۍ کې کار کوونکی کاروباری تن ضیاءالله وایي چې نه صرف د سوات سبزیانې او میوې متاثر دي، بلکې د پنجاب او نورو سیمو څخه راغوښتلې سبزیانې او میوې هم متاثر دي.
کم شی چې به مونږ د هغه ځای نه راوړو په 3,500 روپۍ، د هغې کرې مثال انګور شو، سیب شو، انار شو، نو هغه دلته 3,500 روپۍ را رسېږي، 3,500 دلته خرڅېږي، لکه خپلې خرچې هم نه پوره کوي، او د دې ځینې چې کم زموږ شلتالو ځي یا ناشپاتی ځي یا نور سیزونه ځي، نو د هغې مه خرچې هلته نه پوره کوي، ځکه چې ملکي حالات څه د سیلاب د وجې سره دي، درنو د وجې حالات ټول لږه ګډ وډ دي، تقریبا کم از کم زموږ په کاروبار باندې د نیمې نه زیات اثر غورځېدلی دی، نقصان نه دي، په مخه نقصان نه دي، لکه مثال دا هغه ځینکه زمیندار غریب سره وړي، هغه هم جاړي که ردی غاډي څوک لاړ شي، هغه ته هم د هغو پیسې پوره خرچې پوره کېږي، او سودا لږه مقصد در رسوو چې هغه اسېږي.
د سواد کاروباری اتحادی مشر عبدالرحیم خان وای چې په ملک کې د سیاسي اړی غړی لوجی کاروبار په لوی کچ متاثر دی.
زه په خپل د محسوسوم چې کاروبار د ټریفیک د نظام په وجه باندې، د ډینو په وجه باندې، د ټریلو په وجه باندې هغه دونه خراب شوی دی چې نن 50% اشیاء خوراک په مارکیټ کې اویلیبل دي، او 50% اشیاء خوراک چې ګنه په مارکیټ کې نایاب دي. د هغې په وجه باندې د مونږ د بزنسمینو خلکو کم سرکل چې کم دی، کم د بزنس هغه مومنټ چې کیږي چې لین دین چې سیته وي، هغه د دې په وجه ډېر بوري متاثر شوی دی.
د سواد کاروباری طبقه وایي چې یو اړخ ته په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرو او بلخوا دغې له وجې په مقامی توګه بیا بیا جلسې جلوسونو د دوی کاروبار سخت متاثره کړی دی، چې له وجې د سیمې د خلکو په کرون روپۍ زیان شوي او د دې ترڅنګ په لویه پیمانه خوراکي شیان ضایع شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغوږی چې تاسو یې د انټرنیټ ریډیو تر څنګه د انټرنیټ تلاره هم اوریدلی شئ، پته دا مشال ریډیو .com. او اوس ورزو افغانستان ته. تیر هفته چې د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ سلما سیمه کې په یو شمیر ښځو سوتنو ډلهیز ایجنسی تیرې کړی وو او پکې ککړ کسان نیول شوي وو، تر اوسه ورته سزا نه ده ورکړل شوې. په همدې اړه په کابل د کابل نه علاوه یو شمیر نورو ولایتونو کې هم احتجاجونه شوي دي، او د پیښې کې ککړو خلکو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه شوې ده. زمون خبریال باز محمد عابد مو په نور حال خبروي.
د اخلاقي او جنايي جرمونو په ضد دغه لاریون د ننګرهار د ځوانانو د امیریت له اړخه ترسره شو، چې د جلال آباد ښار په ګډون د ننګرهار د یو شمیر نورو ولسوالیو د ځوانانو مدني ټولنو غړو پکې ګډون کړی و. لاریون کوونکي د ځوانانو چارو له امیریت نه راووتل، د پښتونستان واډ کې تم شول، او د پغمان د پیښې په اړه یې د عدالت د تامینولو نارې وهلې.
عدالت غواړو، قانون حاکمیت غواړو، شریعت غواړو.
د د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمد زیله دولت نه وغوښتل چې د یادې پیښې عاملینو ته د سخته سزا ورکړي. نوموړي وویل
د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې چې پر خزینو باندې کوم جنسي تیری شوی دی، د دغه اشخاصو په علني شکل باندې د اعدام غوښتنه کوو. زموږ غوښتنه د دولت نه، زموږ غوښتنه د عدلي او قضایي ارګانونو نه دا ده چې دغه ډول اشخاص د اعمالو په سزا باندې ورسول شي.
په دغه لاریون کې د یو شمېر ولسوالیو د ځوانانو شوراګانو هم ګډون کړی و. د خیوې ولسوالۍ د ځوانانو شورا استازي اسلم امید مشال راډیو سره په خبرو کې له دولت نه غوښتنه وکړه چې د پغمان د پیښې عاملین دي د خپلو عملونو په سزا ورسول شي.
دغه پیښه چې د پغمان په سیمه کې شوې د ټول افغانستان د ولس لپاره یو نه جبرانېدونکې او شرمنده پیښه ده چې ټول د افغانستان ولس یې غندي. موږ په دولت باندې دا غږ کوو چې دغه عاملین چې نیول شوي دي د قانون په رڼا کې دی ته هغه څه جزا چې ټاکل شوي ده د هغه په رڼا کې دی په خپلې جزا باندې ورسي.
د ځوانانو د مدني ټولنې یو تن فعال عبدالرحمن ماوین مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که د پیښې عاملینو ته ژر تر ژره سزا ورنه کړل شي دوی به لاریونونو ته دوام ورکړي.
غوښتنه موږ همدا کوو که دغه موضوع حل نه شو جزا ته ورنه کړی شو دېنه لوی لاریون به بیا په ننګرهار کې کوو او زموږ دغه دویمه لاریون به دای چې موږ به لاره به د درونټې نه بندوو د کابل او جلال آباد لاره.
یاد دې وي چې تېره اونۍ د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اړوند سیمه کې یو شمېر ښځې د واده له مراسمو نه د راستنېدو په حال کې وي چې یو شمېر کسانو یې مخه نیولې وه. په ړومبي سر کې یې ترې نه زیورات او نغدې پیسې اخیستې وي او بیا یې په ډله ییزه توګه یو شمېر ښځو سره جنسي تیری هم کړی و. د پیښې له مجرمانو څخه شپږ تنه د کابل امنیه قمانداني نیولي چې لا تر اوسه ورته سزا نه ده اورول شوي. د ننګرهار ځوانان کله یوه پلوه له حکومت او قضایي ادارو نه مجرمینو ته د سختې سزا غوښتنه کوي، له بله پلوه د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او د علماو شورا څخه جدي غوښتنه کوي چې د یادې پیښې په اړه چپه خوله پاتې نه شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
او اوس هم د دې ګړې په اخیری برخه کې یو بل خوندور ریپورت لرو. د ننګرهار میشتو فرهنګیانو تیره شپه خپلو هغو فرهنګیانو ملګرو ته چې د یو شمېر نورو ولایتونو نه ننګرهار ته راغلي دي د محلي موسیقي یو بندار جوړ کړی و. دغه سندریز بندار ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی و او دا ریپورت یې پې برابر کړی چې په یوه نغمه شروع کیږي.
د موسیقۍ دا نغمه په جلال آباد کې د بیسودو د سیند په غاړه له یوې فرهنګي حویلۍ نه راوځي چېرته چې یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو د خپلو هغو فرهنګي ملګرو په ویاړ سندریزه شپه جوړه کړې وه چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه یو شمېر فرهنګیان په یوه فرهنګي غونډه کې د ګډون لپاره ننګرهار ته راغلي ول. شاعر او خبریال رحمت الله زیرمل چې د دغه سندریز بندار یو تن کوربه و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ما ته خو دې ډیر زیات خوند راکې او ډیر زیات ځکه خوند راکې چې د ننګرهار یم او ننګرهار میشتي فرهنګیان یا مونږه د خوست، پکتیا، لغمان، کونړ، کابل او ځینو نورو ولایتونو د فرهنګیانو او لیکوالو دلته قربانۍ یو. خدای دې وکړي چې زمونږ دغه سندریز بندار، زمونږ دغه هنري بندار د دوی لپاره د دې جوګه شوی وي چې وشبای په پام غلط شوی وي.
لیکوال او خبریال محمود کوچه هم یو له هغه څخه و چې له کابل څخه راغلی او په دغه سندریز بندار کې ګډون کړی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل موسیقي د هر انسان ضرورت دی خو په افغانستان کې اکثره خلک د بدامنیو له امله د دې چانس نه لري چې په ژوندۍ بڼه د موسیقي واوري.
زه ګمان کوم که چېرته په افغانستان کې سوله او ټیکاو ټینګیږي داسې ناستې پاستې دا به لا زیاتېږي او دا هغه چیز دی چې د هر انسان د وجود ضرورت دی. له بله مرغه په افغانستان کې ټول خلک دغه چانس د لاسه ورکوي او چاته چې دغسې زمینې مساعدې دي هغوی نشي کولی د ناامنۍ په وجه باندې دغسې خوندونو نه خوند واخلي.
شاعر او لیکوال زاید چانګار چې له خوست نه راغلی و او په دې سندریز بندار کې شریک شوی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دغه غزلیز بندار نه یې خوند واخیست.
دلته مو بېلابېل دوستان ول نن په دې سفر په لړ کې او دا نن شپه دلته
چې ناست یو د دې سیمې هنرمندانو د خوا نه کنسرت وړاندې کېږي، موږ هم خوند ځینې اخلو او ښه غزلیز بنډار دی.
نعمت الله کریاب چې له یوې ډلې فرهنګیانو څخه د کونړ ولایت نه راغلی و، نوموړي د افغانستان د اوسني سیاسي رکود د ماتولو لپاره دغه سندریز بنډار یو ښه آغاز وګاڼه. په دغه سندریز بنډار کې وتلي سندرغاړي ګلجان صادق غزلې، مقامونه او سروکي وویلې چې د محفل د ګډونوالو د خوښۍ سبب وګرځېدې. دغه سندریز بندر د شپې تر ناوخته پورې وغځېده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلګه.